په افغانستان کې د ماسپخین دو بجې شوې. قدرمن دوستانو، زه اجمل اند او سمانور همکاران مو د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې هرکلی کو. په دې خبرونه کې به فراه ولایت ته ولاړ شو. په بالابلوک کې د ولسی خلکو د مرګ شوبلې په اړه رپورټ لرو. د سیمې او نړۍ په خبرونو کې اوري چې د امریکا د استخباراتو د یو رپورټ له مخې ایران له روسیې څخه د کروز توغندیو د اخیستو لپاره په خبرو بوخت دی او ښایي نورې وسلې هم ترې وپیري. د ترکیې ولسمشر په دې هیواد کې نیول شوی جرمن خبریال یو جاسوس بللی. خو مخکې د دې خبرو پام وکړئ د افغانستان اړوند خبرونو ته. ناجیه صفوي دروري.
په سر کې د مهمو خبرونو سره چې کې په ولسی جرګه کې د هلمند د خلکو استازي معلم میرولی په کندهار ولایت کې د وسلوال بریټ په ترڅ کې ټپي شوی. ټاکل شوی چې د جوزجان د پخوانی ولی احمد اشتی قضیه د رواني اونۍ تر پای ستر محکمې ته واستول شي. او د ننګرهار په هسکې مینه ولسوالۍ کې د یوې دینی مدرسې سوال لسخون کې د داعش له منګلو آزاد شول. بشپړ خبرونه. امنیتي چارواکي وایي په ولسی جرګه کې د هلمند د خلکو استازي معلم میرولی په کندهار ولایت کې د وسلوال بریټ په ترڅ کې ټپي شوی. امنیتي چارواکي وایي ناپیژند وسلوالو نن له غرمې وړاندې د کندهار ښار د لسمې حوزې اړوند د کارتي معلمین په سیمه کې پر معلم میرولی وسلوال بریټ کړی. د کندهار د امنیت قمندانې ویان زیاد دورانی ازادي رادیو سره په خبرو کې پیښه تایید کړه. ویل چې پر معلم میرولی وسلواله حمله جنایي اړخ لري او په دې اړه پلټنې پیل شوې دي. ځینې روغتیایي سرچینې بیا وایي د معلم میرولی روغتیایي حالت د ډاډ وړ دی. د دغه بریټ مسؤلیت وسلوالو طالبانو منلی. ټاکل شوی چې د جوزجان د پخوانی ولی احمد اشتی قضیه د رواني اونۍ تر پای ستر محکمې ته واستول شي. د خبرې د جوزجان پخوانی ولی احمد اشتی نن له ازادي رادیو سره په مرکه کې وکړه.
تر کومه چې د لوی څارنوالۍ پلاوی ماته اطلاع راکړې، هغوی وایي چې دا قضیه باید د رواني اونۍ تر پای ستر محکمې ته وسپارل شي.
ښاغلی اشتی وویل که څه هم د جنرال دوستم هغه ساتونکي چې دی پرې ادعا لري توقیف شوي نه دي، خو سترې محکمې ته د قضیه استول یو مثبت ګام دی. د افغانستان د مشرانو جرګې د کورنۍ امنیت کمیسون اندېښنه لري چې په کورنیو چارو وزارت کې وروستي بدلونونه به امنیتي وضعیت لا پسې خراب کړي. د دغه کمیسون مشر هاشم الکوزین ازادي راډیو ته وویل چې دغه مهم کلیدي پوستونه هغه چا ته ورکړل شوي چې په دې برخه کې پخوانۍ تجربه نه لري.
په دې کې داسې جنرالان دي چې هغه خپل په وظیفونو کې غفلت ته وظیفې کړی دي، خو هغو ته یې نن داسې بار سپارلی دی چې هغه بار دوی نشي پورته کولی او دوی به تر هغه بار لاندې ګزارېږي.
دا په داسې حال کې ده چې د کورنیو چارو وزارت په خپل وروستي اقدام کې د مرکز کابل په ګډون د یو شمېر نورو ولایتونو د امنیت قمندانیو په مشرتابه او یو شمېر نورو مهمو امنیتي پوستونو کې بدلونونه راوستلي. او د ننګرهار په هسکې مینې ولسوالۍ کې د یوې دینی مدرسې سوال لسخونکي د داعش له منګلو آزاد شول. د ولایت ویان عطاالله خوږیاڼي نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه استادان څلوېښت ورځې وړاندې داعش وسلوالو د دې ولسوالۍ د مشر ملا په نوم له یوې مدرسې بیولې وو. نوموړي وویل چې یاد کسان د قومي مشرانو په هلو ځلو راخوشي شوي دي. دا و د افغانستان اړوند خبرونه. بهرني خبرونه له فریبا زایر څخه اورئ.
سلامونه. د امریکا د استخباراتو د یو راپور له مخې ایران له روسیې څخه د کروز توغندیو د اخیستلو لپاره په خبرو بوخت دی او شایي نورې وسلې هم وروسته تر دې له روسیې څخه وپیري چې په 2020 کال کې پر دغه هیواد د وسلو د اخیستو د بندیز موده پوره سي. د امریکا د استخباراتو اداره تیره میاشت دا راپور ورکړی او پرون بلومبرګ خبري سرچینې ترلاسه کړ. په دې راپور کې ویل شوي چې ایران ممکن نوي جنګي بیړۍ اوبتلونه او د توغندیو ضد توغندي د بندیزونو له پای ته رسېدو وروسته واخلي. په 2015 کال کې د نړۍ پیاوړو هیوادونو له ایران سره اټومي تړون لاسلیک کړ. د دې تړون له مخې پر دغه هیواد لګیدلې بندیزونه لرې سوې. د امریکا دفاع وزارت وایي په یمن کې د یوې اونۍ په ترڅ کې پر القاعده شبکې تر دیرشو ډیر هوایي بریدونه کړي دي. د امریکا د سمندري ځواکونو یو مسؤول جیف ډیویس پرون وویل جنګي الوتکو د القاعده شبکې غړي وسلې او امکانات په نښه کړي دي. د ډیویس په وینا په دې بریدونو کې د القاعده شبکې لږ تر لږه 40 تنه وژل شوي. امریکایي چارواکي وایي چې په یمن کې القاعده شاوخوا 3000 وسلوال لري. په اردن کې هغه 15 بندیان چې په اعدام محکوم شوي وو نن سهار زنده شول. د اردن د اطلاعاتو وزیر محمود المومنی د خپل هیواد رسنیو ته ویلي چې له زنده شوي کسانو څخه لس تنه یې د تروریستي فعالیتونو په ترسره کولو محکوم وو او 15 نور یې هغه کسان وو چې په جنسي تیری او نور د ده په وینا شرماوره کړنو محکوم شوي وو. ټول دغه کسان د اردن وګړي وو چې د دې هیواد پلازمینې عمان ته څیرمه په سواګانومي زندان کې په تار وځړول شو. تر دې وړاندې په 2014 کال کې هم په اردن کې 11 کسان چې په قتل محکوم و اعدام شوه چې د بشري حقونو ډلو سخت انتقادونه یې راوپارول. د ترکیه ولسمشر په هغه وخت کې نیول سوی جرمن خبریال یو جاسوس بللی دی. رجب طیب اردوغان تیره ورځ په استانبول کې وویل چې دغه کس د یوې میاشتې راهیسې د جرمني په قونسلګرۍ کې پناه سوی وو او له همدې یوې میاشتې دوی غوښتنه کړې وه چې دا کس د ترکیه دولت ته تسلیم کړي څو محاکمه سي. دینیز یوسل لومړنی بهرنی خبریال دی چې په ترکیه کې د وروستۍ ناکامې کودتا وروسته په دې تورن سوی چې ګواکې د ترکیې د حکومت پر ضد کودتا کې یې لاس درلود. یوسل د فبروري پر 28 د ترکیې چارواکو لخوا ونیول سو. د ترکیه او جرمني دواړو تابعیت لري. په ټول جرمني کې د یوسل د نیول کېدو په اعتراض کې لاریونونه سوي او د نوموړي د خوشي کېدو غوښتنه سوې ده. د ترکیه چارواکو پر دې سربېره چې یوسل په جاسوسي تورن کړی ویلي دي چې نوموړي د کردستان د کارګر ممنوع اعلان سوي ګوند په ګټه تبلیغات کړي او د جلاوطنې مذهبي مشر فتح الله ګولن د پلوي تور هم ورباندې لګېدلی دی. او د باکو چارواکي وایي د آذربایجان د بهرنیو چارو وزیر المر محمد یاروف د دوه ورځنی رسمي سفر په ترڅ کې روسیې ته ځي. ټاکل شوی د ښاغلي محمد یاروف دغه سفر راتلونکي سه شنبه د مارچ پر 8 نیټه پیل سي. د آذربایجان د بهرنیو چارو وزارت د یوې اعلامیې په خبرولو سره ویلي چې المر محمد یاروف په پام کې لري خپل روسي سیال سرګی لاوروف سره وګوري. ټاکل شوی د دوه هیوادونو چارواکي په ستونزمنه قرهباغ سیمه کې د آذربایجان د حکومتي او بیلتون غشتونکو ارمنیز واکونو ترمنځ د جګړې په لومړی کې د وروستۍ وشخړو په اړه بحث وکړي. د فبروري د 25 نیټې په نشټو کې 15 آذربایجاني سرتیري وژل شوي او یو تن بیلتون غوښتونکی د مارچ پر لومړۍ نیټه ووژل شو. دواړه لوري یو بل د اوربند په نقضولو تورنوي. د خبرونو پای.
دوستانو خبرونه مو له آزادۍ راډیو نه واوریدل. وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. د فراه ولایت په بالا بلوک کې په یوه پیخه کې اته ولسی خلک وژل شوي او 14 نور ټپیان دي. دا چې ولې جزئیات به یې په فراه ولایت کې زموږ له همکاره واورو. همدارنګه په همدې پیخه د فراه ولایت د والي له ویان سره غږېدلی یو چې وایي
دوی په هغه سیمه کې مسیرونه کې چې راتله پر من برابر شوي دي او په پایله کې اته کسه په شهادت رسېدلي دي او نږدې 40 کسه هم مجروسي زخمي شوي دي.
لا ناصر مهری سره بشپړه مرکه دروو. همدارنګه به واوري چې په افغانستان کې د غوث ملاتړ ماموریت وایي د کابل د وروستیو بریدونو د تحقیقاتو لپاره په تمه دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د کابل په شمول د ځینو ولایتونو امنیتي قمندانان او نور مهم چارواکي بدل کړي. د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقی په اړه وایي
دا تغییرات هم د دې په مخسته وي تر څو د پولیسو په کارونو کې په مختلفو ځایونو کې خاص په دې ولایتونو کې دا تغییرات راغلي هلته ختم زم شي. او
له ښاغلي صدیقي سره بشپړه مرکه لرو. که وختو د افغانستان په اړه ځینې نور رپورټونه هم لرو. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې اوري چې د هندوستان د بهرنیو چارو وزارت موین په واشنگټن کې د امریکا له لوړ رتبه مقاماتو سره د ترهګرۍ په وړاندې پر مبارزه او د افغانستان پر وضعیت خبرې کړي دي. زموږ غږ له آزادې راډیو نوري. د فراه ولایت په بالابلوک ولسوالۍ کې په یو پی خکې اته ولسی خلک وژل شوي او 14 نور ټپیان شوي دي. په فراه کې د ازادي راډیو خبریال همدا اوس سره په تماس کې دی. احمد شاه فطرت خبرونه ته ستړی مشي د دغه پیښې د تلفاتو په اړه کراته وایي او همدارنګه دغه ولسی مرګ ژوبلې په اړه چارواکي او دغه خلک څه وایي چې د څه له کبله دغه ولسی مرګ ژوبله وختي.
ان صاحب لمړی تاسو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. لکه چې تاسو ویل تیر ورځ ناوخته شاوخوا 3:15 بجې د فراه ولایت د بلابلوک د تودنکونو او فرارود په سیمه کې هلته اته تنه ملکي کسان وژل شوي دي. البته او د فراه ولایت روغتون چارواکي هم وایي چې 22 تنه نور ټپیان دي تر راغلي دغه پیښې څخه. د پیش پر تر نن سهار پر د نخیز راپور نو خصوص شی به مخ کی ما د اوریاخیل صاحب سره چې د کلودو ظفر د رئیس ارکان یو د عملیاتو مشرق و دغه سره په دې اړه خبرې وکړې. ده وویل چې موږ کمیسیون ټاکلې چې دغه پیښه وڅېړي. په خپله ملکي کسان چې په دغه پیښه کې وژل شوي او همداشان وارثین او ټپیان دي، دوی وایي چې پر موږ باندې د الوتکو له خوا برید شوی دی. یو اندازې همداشان وایي چې اوانونه هم لګېدلي په سیمه کې. خو په خپله اوریاخیل بیا دا خبره رد کړې، دی وایي چې دا کسان په اوانونو همداشان په د مین په چاودنو کې دا ټپیان شوي دي. په سیمه کې هم چې موږ د خلکو سره خبرې کړې دي، دا کسان چې تېر ورځ ناوخته رابلل شوي ویل کېږي چې د دوو پیښو له امله وه. څه کسان د تیارو په برید کې هم د سیمې خلک وایي چې ژوبل شوي او ځینې نور د ماینونو او اوانونو په توګه هم دوی ټپیان شوي او زخمیان شوي دي. تر اوسه پورې بیا هم په دې اړه تحقیقات روان دي. دا پیښه معلومه شي، خو د زخمیانو سره چې موږ د فراه په ولایتي روغتون کې ولیدل، د دې خبرې دا رقم وي. تر اوسه پورې دا حیات خپلې څېړنې نه دي بشپړې کړې او دوی وایي چې په دې اړه به جدي څېړنې کېږي. امنیتي چارواکي یو بل خبر هم کوي، هم صاحب چې دوی وایي د دوو بجو را په دې خو موږ هلته هېڅ هوایي برید نه دی کړی، یعنې د پرون ماسپښین دوو بجو په دا سره کې دا کسان پر څلور یا پنځه بجو نو امکان نه لري چې په هوایي برید کې دانې.
ډیره زیاته مننه دوستانو. په فراه ولایت کې په بالابلوک ولسوالۍ کې د ولسی مرګ ژوبلې په اړه مو زموږ د خبریال خبرې واورېدې چې له ټپیانو سره یې خبرې کړې او همدغلته یې له ځایي چارواکو سره غږېدلی دی. د فراه ولایت چارواکي هغه رپورټونه نه مني چې په بالابلوک ولسوالۍ کې د ملکیان په بمبارۍ کې وژل شوي وي. دوی وایي اته ملکیان هغه وخت وژل شول چې موټر یې پر یو خښ کړي ماین ور برابر شو. په پیښه کې شل تنه نور ټپیان شوي هم دي. د والي ویاند وایي د پیښې د نورو څېړنې لپاره یوه کمیټه ټاکل شوې ده. صالح محمد صالح د مرکې په پیل کې له ناصر مهري څخه پوښتنه کړې چې پیښه څنګه شوې.
تیر ورځ بلبلوک ولسوالۍ کې د تودنک په سیمه کې البته ځینې ملکی کسان چې غوښتل د هغه سیمه څخه ځان وکاږي، چې په هغه سیمه کې طالبان حضور ډیر لري او امنیتي ځواکونه په هغه سیمه کې هم تللي دي، غواړي تصویري عملیات ترسره کړي. وروسته له دې چې عملیات چې پیل شي، هغه کسان او ملکی کسان د هغه تودنک سیمه څخه غوښتل چې یو امن ځای ته ځان انتقال کړي، خو متاسفانه په هغه سیمه کې ماینونه هم وختي وو چې د مخالفینو لور څخه وخت تر مخه هغه ځای کې ماین کاری شوی وه. دوی په هغه سیمه کې یو مسیرونه کې چې راتله پر مین برابر شوي دي او په پایله کې اته کسه په شهادت رسېدلي دي او نږدې شل کسه هم مجروسي زخمي شوي دي، چې البته د زخمیانو حالات ښه دی، ځینې رخصت شوي دي او ځینې نور هم په بستر کې پاتې دي.
خو په ځینو راپورونو کې ویل شوي دي چې دغو ملکیانو ته په بمباری کې مرګ ژوبله اوښتې ده. دغه راپورونه تاسو تاییدوي که ردوي؟
نه، زه دا ردوم، ځکه چې دا موږ لومړنی راپور دی چې سیمه څخه ترلاسه کړی مو دی چې هغه دا دی چې ملکي کسان پر مین باندې برابر شوي دي. خو هڅې اوس هم روانې دي، انشاءالله پټې به نه شي دا خبرې، دا به تر پای پورې نشر کوو. وایي دا چې تر اخري نه او هغه نهایی گزارش به بیا وروسته وړاندې کوي چې دا واقعا پر مین باندې شوي دي او که دا شان د مخالفینو له لورې څخه وهل شوي دي، ځکه مخالفین اوس هم هغه سخیله سلاوي چې موږ امنیتي ځواکونه تر لاس لاندې دي دوی هم په لاس کې لري.
او د دې پیښې د څېړلو دپاره چې حقایق نور هم رابرسېره سي، تاسو تر اوسه پرې څه اقدامات کړي دي؟
بالکل، دې ته مشخصه کمیټه جوړه شوې ده د کشفي او امنیتي ارګانونو په هغه سیمه کې چې د قضیه تر څېړنې لاندې ونیسي.
او دا ماین په وروستیو کې ځای پر ځای شوی و که پخوانی و؟
دا په دغه وروستیو کې، ځکه طالبان همیشه کوشش کوي چې د شاوخوا خپل ماینونه شاخلي چې امنیتي ځواکونه ژر تر ژره ونه رسېږي، او موږ امنیتي ځواکونه په همدې د خنثی کولو او کشفولو په کې مصروف وساتي.
اوس هم په سیمه کې عملیات روان دي که عملیات درېدلي؟
نو اوس هم په سیمه کې عملیات البته شته، تر څو چې هغه سیمه د مخالفینو له لورې څخه پاکه نه شي، موږ امنیتي ځواکونه هم هلته دي او دا تصویري عملیات به ادامه پیدا کړي.
تاسو په سیمه کې ځایي خلکو ته چې هلته د جنګ په دغه ساحه کې راګیر پاتې دي، څه لارښوونه کوئ چې دوی کوم ټکي په پام کې ونیسي چې مرګ ژوبله وروانوړي.
البته هغه سیمه چې د امنیتي ځواکونو تر لاس لاندې ده او امنیتي ځواکونه هلته لیدل کېږي، زه دوی ته دا وایم چې دوی دې امنیتي ځواکونو ته ځان نږدې کېږي که دوی ورې خوندي به وي. لارښوونه وشي چې د کومې سیمې څخه ښه امن ځای ته دوی انتقال کړي، ځکه هغه سیمه کې ماینونه هم ډېر شخ شوي دي د مخالفینو له لورې.
د فراه ولایت والی ویاند خغلی مهری و چې تاسو سره د ازادي رادیو مرکه اوریده.
تازه دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ ماموریت وایي د کابل د وروستیو بریدونو تحقیقاتو ته پته مدي. د دې ماموریت ویان چارلس کلیفلند ویلي چې د کابل د بریدونو په اړه دوی د جزئیاتو په تمه دي، خو له ورته حملو وروسته ناټو د افغان پوځیانو د روزنې لپاره ټولې هڅې دوه برابره کوي څو دا پوځیان وکولی شي په ښه توګه له خپلې خاورې دفاع وکړي. صفي الله ستانکزی په دې اړه رپورټ لري.
په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ ماموریت وایي د کابل وروستي بریدونه د توجه وړ نه دي او په تمه دي چې په دې اړه زیات جزئیات له دوی سره شریک شي. دغه ماموریت ویاند بریج جنرال چارلس کلیفلند له ځینو خبریالانو سره په ټلیفوني کانفرنس کې ټینګار وکړ چې د یادو بریدونو تر لا زیاتې روښانتیا وروسته به د نورو جزئیاتو په اړه ځواب ورکړي. دی وایي موږ تر اوسه پورې ټول جزئیات نه لرو چې معلومات شریک کړو، په تمه یو چې هرومرو دا معلومات ترلاسه کړو. پوهیږو چې د پولیسو په یوې حوزې او د ملي امنیت په مرکز حملو کې ګڼو ملکیانو ته مرګ ژوبله واوښته. د زیاتو معلوماتو له ترلاسه کولو وروسته به په دې مورد کې نور هم خپل دریځ روښانوو او ځواب به وایو. دا خبرې په کابل کې د غوڅ ملاتړ د ماموریت د ویاند په توګه په خپل وروستۍ کاري ورځ له کابل څو ژورنالیستانو ته په بروسل کې وکړي. د چهارشنبې په ورځ په کابل کې د پولیسو په یوې حوزې او د ملي امنیت په یو مرکز بریدونو کې چې وروسته مسؤلیت طالبانو واخیست، 22 تنه وژل شول او 109 نور ټپیان شول. د عامې روغتیا وزارت ویاند وحید مجروح د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته تایید کړ چې ټپیان تر درملنې وروسته رخصت شوي، خو ځینې نور پوځي روغتونونو ته انتقال شوي دي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا هم د کابل د بریدونو په اړه توند غبرګون ښودلی دی. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د پنجشنبې په ورځ په یو بیان کې ویلي چې د یادې شورا د 15 غړي هیوادونو دا حمله په کلکه غندلې او ټینګار یې کړی چې دغو بریدونو عاملین، طراحان، تمویلوونکي او ملاتړي باید د عدالت منګولو ته وسپارل شي. په بیان کې همداراز د سولې او ثبات په لور د افغانستان د تحرک په ملاتړ د ملګرو ملتونو په ټولو غړي هیوادونو غږ شوی چې د یاد سازمان د اصولو او نړیوالو قوانینو په اساس د سولې او ثبات له ټولو خنډ جوړونکو سره باید په ګډه مبارزه وشي. بیان وایي هیڅ یو تروریستي عمل او تاوتریخوالی د افغانانو، افغان حکومت او نړیوالې ټولنې لخوا په افغانستان کې د سولې، ډیموکراسۍ او ثبات په لور وهلی مزل نشي درولی. اخو په افغانستان کې د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت هم ویلي چې په کابل کې د خونړیو بریدونو وروسته دوی په هر اړخیزه توګه له افغان پوځیانو سره خپلې مرستې او همکاري دوه برابره کوي څو د پوځیان د دفاع لپاره لا نور هم جوګاشي. دغه ماموریت ویاند د دندې پورسته ورځ د خپل عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن په حواله ډاډ څرګند کړ چې له افغان پوځیانو به ملاتړ دوه برابره کړي.
وی دو پروواید دیس ترین اډوایز اند اسیست کیپبیلټی.
دا وایي موږ افغان پوځیانو ته روزنه او مشوره ورکو او همکاري ورسره کوو څو دوی وکولی شي خپل هیواد وساتي. دا بریدونه څه کوي؟ همدا چې له افغان پوځیانو زموږ د ملاتړ ژمنتیا نوره هم زیاتوي او هڅې مو دوه برابره زیاتوي چې له هغوی سره مرسته وکړو چې له خپل خاورې دفاع وکړي. د کابل د وروستیو خونړیو بریدونو مسولیت که څه هم وسلوالو طالبانو په غاړه اخیستې، خو افغان حکومت ویلي د پیښې په اړه څېړنې پیل شوي څو روښانه کړي چې دا بریدونه چا پلان کړي وو او څوک یې تر شا وو. تر دې مخکې په وار وار پاکستان تورن شوی چې په افغانستان باندې د بریدګرو لپاره په خپله خاوره کې ځای ورکوي. پاکستان بیا له تروریزم سره په مبارزه کې په خپلو هڅو ټینګار کړی دی.
بلخوا د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د کابل په شمول د ځینو ولایتونو امنیه قمندانان او نور مهم چارواکي بدل کړي. د نوو بدلونونو له مخې د کابل امنیه قمندان عبدالرحمن رحیمی د ننګرهار امنیه قمندان ټاکل شوی او حسن شاه فروغ د هغه پر ځای په کابل کې په دنده ګمارل شوی دی. زما همکار صفی الله ستانکزی په دې اړه د کورنیو چارو د وزارت له ویان صدیقي سره مرکه کړې او په سر کې د دې بدلونونو د هدف په اړه ترې پوښتلی دي.
تغییرات د کورنیو چارو وزارت یو اساسي هغه اساسي کارونه هم دي چې کله کله سات رسیږي. دا تغییرات هم د دې په مخصه وي تر څو د پولیسو په کارونو کې په مختلفو ځایونو کې خاص په دې ولایتونو کې دا تغییرات راغلي، هلته ښه تنظیم شي او د خلکو د توقعاتو پر اساس باندې زموږ د پولیسو اجراءات هم په هغه کچه ته ورسېږي. نو یو د هغه مهمو او مسایلو څخه دی چې په کورنیو چارو وزارت کې دا تغییرات رامنځته کېږي. دا یو نورماله پروسه ده. دا فساسي دا تر څو د پولیسو د کادرونو تجارب د یو ولایت نه بل ولایت انتقال شي او او د پولیسو په چارو کې خصمون راشي او یعنی وضعیت داسې تغیر وکړي چې د خلکو په توقع پر اساس باندې.
صدیقی صاحب محترم، یو څه چې پام دغلته واضح کړئ لطفا. پخوا هم تقررې شوي، تبدیلې شوي، تعینات شوي دي او ځینې کسان له یو ولایت بل ولایت تللي دي، خو د امنیت په وضعیت کې د دغو کسانو په تبدیلي او تغییري سره ستاسو په نظر آیا واقعا هم مثبت تغییر راځي که څنګه؟
خو د کورونا چارو وزارت اساسي مخه همدا ده تر څو دغه تجارت تغییر او تبدیل شي، انتقال شي د یو ولایت بل ولایت نه، او تر څو په وضعیت کې خوالی هم راشي په دې شک نشته. اما مهم خبره دا ده چې هغه ارزیابیګانې چې خپل وزارت کې یو د ارزیابیانې پر اساس باندې زموږ مقامات هم تصمیم نیسي په کارونو کې یې خوالی راشي، د پولیسو په کار کې خوالی راشي، او د خلکو هغه ستونزې چې شته هغه حل شي، او سره د نورو مشکلاتو سره د خلکو هغه توقعات چې د پولیسو لري هغه ته هم موږ رسیدګي وکړو. تغییرات یو اصل دی، د ارزیابي پر اساس باندې رامنځته کېږي، او اساسي موخه همدا ده تر څو د پولیسو په کارونو کې خوالی راشي، ښه سمون راشي، پولیس کار تنظیم شي، او دغه تجارب د انتقال خلک چې په ولایتونو کې ژوند کوي هغوی ګټه واخلي.
په همدغې شاوخوا لسو بستونو کې چې تغیرات راغلي یا ډېرې نوې څېرې نه پکې لیدل کېږي، خصوصا په مهمو پوستونو کې، څه فکر کوئ چې آیا نویو څېرو ته په خصوصا په مهمو ځایونو کې ولې داسې ځای نه ورکول کېږي، یا څه بل علت دی که لطفا په دې اړه ووایئ؟
مختلفو مرحلو کې موږ نوې څېرې هم تعینات کړي، او دا ورې تغیرات دي. هغه پولیس کادرونه دي چې په مختلفو ولایتونو کې دوی دنده ترسره کول، دوی د تجارب انتقال په مخه باندې د یو سیمې بل سیمې ته دوی تغیرات او تبدیل شوي دي. اما په نورو وختونو کې نورو مراحل کې موږ هم نوې چیرې هم کړي دي، ځای پر ځای کړي دي هم.
بله، مننه. که د یو دوه نمونه چې نوي راغلي که لطف وکړئ، ځکه چې اوریدونکي به هم په تمه وي د مهمو پوستونو لپاره. البته
مهم تغیرات په کابل کې دی چې جنرال صاحب اسر شاه فروخ د کابل زون د قمندان په توګه باندې تعین شوی دی، او جنرال صاحب رحیمی چې د کابل د زون قمندان او هغوی کلی ننګرهار، جنرال صاحب سید ګل آقا روحانی چې د ننګرهار د امنیه قمندان، او سراغه د کابل د میدان سرحدي قمندان شو.
د کورنۍ چارو د وزارت لویان صدیق صدیقی سره مو په امنیتی دندو کې د وروستیو بدلونونو په اړه مرکه اوریده. د ټولنیز عدالت په نوم مدني بنسټ د 2018 کال په سرلی د امنیت په لوا د تیرو کلونو په مقایسه ګواښونکې بولي. د دغه بنسټ غړو د جمعې په ورځ په کابل کې یوې خبري غونډې په ترڅ کې له حکومت وغوښتل چې راتلونکي پسرلي لپاره پوره چمتووالی ونیسي. په دې اړه عبادالله حنانسی رپورټ راکوي.
روانې ناامنۍ او په ژمي کې د وسلوالو مخالفینو له لورې د ځینو ولسوالیو سقوط د مدني ټولنو او عامو خلکو اندېښنې زیاتې کړي. یو شمیر مدني فعالانو د جمعې پر ورځ په کابل کې د یوې خبري ناستې په ترڅ کې له روان امنیتي وضعیت اندېښنه وښودله، او له حکومت یې وغوښتل چې د راروان پسرلي لپاره پوره چمتووالی ونیسي. د ټولنیز عدالت په نوم د دغه بنسټ غړي مصطفی آریا په دغه ناسته کې وویل:
موږ په افغانستان کې د یو ضعف مدیریت او د یو لوی ستراتیژي د امنیت لپاره د نه درلودې په عمل دغه ستونزې موږ ته مخامخ شوي دي، او راتلونکي پسرلی متاسفانه چې بد ووایو کیدای شي تر ټولو نه موږ لپاره بد اوسیږي، ځکه چې طالبانو څه کال په ژمه کې خپل عملیات پیل کړ.
د ټولنیز عدالت په نوم دغه مدني بنسټ په سیمه کې د پاکستان، ایران، چین او روسیې لخوا جوړ شوی ائتلاف د افغانستان لپاره خطرناک ګڼي، او وایي چې حکومت باید د تروریزم سره د مبارزې د مدیریت لپاره د دغه هیواد د متحدینو لا زیات ملاتړ جلب کړي. دغه اندېښنې داسې مهال مطرح کېږي چې له دې مخکې د ملي شورا یو شمېر وکیلانو په هلمند، اروزګان او یو شمېر نورو ولایتونو کې د بد امنیتي وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې وه، او تازه د بغلان ولایت د تالا او برفک ولسوالۍ سقوط دغه اندېښنې زیاتې کړي دي. خو د افغانستان دفاع وزارت وایي د وسلوالو مخالفینو له لورې د یوه ولسوالۍ موقتي سقوط د افغان ځواکونو د ضعف په معنا نه ده. د دغه وزارت ویان دولت وزیري ازادي راډیو ته وویل: افغان ځواکونه په روان کال کې ښه روزل شوي، تجهیز شوي، او چمتو دي چې د وسلوالو مخالفانو هر ډول بریدونه شنډ کړي.
په پسرلي کې د خدای لومړی وکړي چې جنګ نه وي، یو فارم ونه شي، مګر که جګړه دوام وکړي، تروریستان د جګړې نه لاس وانخلي، وسلوال پوځ کاملا آماده دی چې د خپل هېواد نه دفاع وکړي، خپل ولایتونه، خپلې ولسوالۍ ټولې وساتي.
د ټولنیز عدالت په نوم دغه مدني بنسټ د افغان ځواکونو مدیریتي ضعف ته په اشارې سره وایي که چیرې په امنیتي بنسټونو کې اصلاحات را نه وستل شي، ناامنۍ به لا زور واخلي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس، له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
د هندستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال په واشنگتن کې د امریکا له لوړپوړو مقاماتو سره د ترهګرۍ په وړاندې پر مبارزه او د افغانستان پر وضعیت خبرې وکړې. ایس ټی شنکر له امریکایي چارواکو سره خپلې خبرې او بحثونه مثبت ارزولي. د هندي رسنیو په حواله جزئیات له سالم احمد سالی اورو.
د هندستان د بهرنیو چارو وزارت معین ایس جی شنکر امریکا ته د خپل سفر په لړ کې له امریکایي چارواکو سره د افغانستان او سیمې پر وضعیت خبرې وکړې. جی شنکر له امریکایي چارواکو سره د ټوریزم په وړاندې پر مبارزه، د کډوالو پر مسله، له امریکا سره د هندستان پر تجارتي مسایلو او نورو موضوعاتو بحث کړی دی. د هند ای این آی خبری اجنس په حواله شغلی جی شنکر تر دغو کتنو وروسته په پلازمینه واشنگتن ډی سی کې یو کانفرنس ته څرګندونه وکړه. د امریکا ادارې ته مو د هندستان او امریکا د اړیکو د وروستیو کلونو پرمختګ توضیح کړ. د امریکا له بیلابیلو وزیرانو سره بحثونه پر بیلابیلو موضوعاتو متمرکز وه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت سره مو پر سیمه ییزو او نړیوالو مسایلو خبرې وکړې چې د آسیا پاسیفیک، افغانستان، پاکستان او منځني ختیځ پر وضعیت خبرې پکې شاملې وې. د هندي رسنیو د راپور لمخې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن سره د هندستان د بهرنیو چارو وزارت معین پر دوه اړخیزو ستراتیژیکو اړیکو، په افغانستان کې پر روان وضعیت او د آسیا پاسیفیک حوزې پر حالاتو خبرې وکړې. د هند د بهرنیو چارو وزارت معین په داسې حال کې امریکا ته څلور ورځنی سفر کوي چې څو ورځې مخکې په کانګزاس ایالت کې یو هندی وګړی ووژل سو. اس جی شنکر وایي د امریکا کانګرس د هند په باب مثبت لیدلوری لري. د امریکا کانګرس د هند او امریکا ترمنځ د اړیکو د ودې په باب فوق العاده مثبت نظر لري. په سیاسي ډګر کې یو بدلون راغلی، زموږ له نظره د دوی سره مذاکرې به مهمې وي. د هندستان د بهرنیو چارو وزارت معین ایس جی شنکر ویلي چې د امریکا د کورونی امنیت له وزیر سره په بحثونو کې د کډوالو پر مسله او په امریکا کې د هندي وګړو پر اړوندو موضوعاتو تمرکز کړی دی.
دا افغانستان د دفاع وزارت وایي کله وسلوالو مخالفانو څخه د پولي اخو ملاتړ بند شي په افغانستان کې به جګړه و میاشت هم دوام ونه کړي. صفی الله ستانکزی په دې موضوع رپورټ لري.
د افغانستان دفاع وزارت وایي وسلوال مخالفین د ډیورند کرښې هغې خوا له ملاتړ پرته په افغانستان کې د حملو د دوام جوګه نه دي. د ملي دفاع وزارت ویاند جنرال دولت وزیری له ازادي راډیو سره په خبرو کې وروستیو حملو ته اشاره وکړه او ویل چې په افغانستان کې د حملې د ګاونډي هیواد د استخباراتو په ملاتړ شوې دي. په دې وروستۍ یو اونۍ کې جګړې په ټول افغانستان کې زور اخیستی. وسلوالو طالبانو نه یوازې دا چې د ښارونو او ولسوالیو د نیولو لپاره خپلې هڅې زیاتې کړې، بلکې په کابل کې چې له څو ورځو یې لږ د آرام سا ایسته هم دوه انتحاري حملې وکړې. د ملي دفاع وزارت ویاند ښاغلی وزیري وایي که چېرته بهرني استخبارات له وسلوالو طالبانو ملاتړ ونه کړي، د مخالفینو جګړه به یوه میاشت هم دوام ونه کړي.
ګروپای تروریستی از دو طرف حمایت میشن، نه امیدی روز یا پری روز.
دا د نن او پرون خبره نه ده. له څو کلونو راهیسې تروریستی ډلې له پولی هاخوا ملاتړ کیږي. ټولو ته معلومه ده ملا عمر، اسامه بن لادن، ملا منصور چیرته وو. نو ځکه هم ویلی شو چې وسلوالې مخالفې ډلې د ډیورند کرښې له هاخوا تمویلیږي او تجهیزیږي. دا تجهیز او تمویل باید بند شي. دا چې په کابل او نورو سیمو کې حملې کیږي له هغو سره تړاو لري چې له تروریستی ډلو ملاتړ کوي. افغان چارواکي په داسې حال کې پاکستان او په هغه هیواد کې د مخالفو وسلوالو ډلو موجودیت په افغانستان کې د تاوتریخوالي د زیاتېدو مسؤل بولي چې د کابل او اسلام آباد اړیکې ډېرې سړې شوې دي. د کابل او اسلام آباد ترمنځ ترینګلتیا وروسته له هغه ډېره محسوس شو چې پاکستان کې څو پرله پسې حملې وشوې او مسؤلیت یې پاکستاني چارواکو په هغو ډلو واچوه چې وایي په افغانستان کې دي. په سند ایالت کې تر حملې وروسته پاکستانی چارواکو ویل دا حملې له افغانستانه تر هشه وي او خبرګون کې د تورخم او سپین بولدک لارې د خلکو په مخ وتړلې. د افغان چارواکو له څو وار غوښتنو سره سره د سپین بولدک او تورخم سرحدي لار له شاوخوا دوه اونیو راهیسې لا هم نه دي خلاصې شوې. د سیاسي چارو شنونکی محمد اسحاق اتمر وایي پاکستان غواړي په سیمه کې د وضعیت په اړه د ذهنونو په تیرېستلو سره ځان د تروریزم قرباني وښيي. فکر کوم چې پاکستان غوښتي څو په افغان حکومت او پوځیانو یو ډول فشار وارد کړي. په دې وروستیو کې په کابل کې دوه غبرګې حملې وشوې، یا هم په تالاو برفک د بغلان او یا هم په لغمان کې حملې وشوې چې ورسره د افغانستان او پاکستان سیاسي اړیکې ترنګلې شوې. اصلا پاکستان د ذهنونو په ګډوډولو سره غواړي ځان ته براءت ورکړي او نړیوالو ته وښيي چې د تروریزم قرباني دی.
قربانی ترویج.
خغلی اتمر وی پاکستان د شویو حملو په خبرګون د افغانستان تر ګرم بللو خده چې په خپل خاوره کې د تونلارو ډلو پر ضد جدي اقدام وکړي. دغه افغان کارپو همدارز د پاکستان له متحده قومي خوځښت ام کیو ام او جنگوی ډلې یادونه کوي چې په سند ایالت کې حضور لري او د خبره د پاکستان له حکومت سره هم مخالفت کوي. خو په کابل کې د پاکستان پخوانی سفیر رستم شاه مومند د دې موضوع پر ردولو سره وایي چې د کابل او اسلام آباد د اړیکو ترنګلتیا په افغانستان کې د حملو له زیاتېدو سره تړاو نه لري.
دوستانو وخت په افغانستان کې 2:30 بجې شو. عربیا په مکې د مهمو خبرونو سرټکو ته فریبا ظاهر دروري.
امنیتي چارواکي وايي په ولسی جرګه کې د هلمند خلکو استازي معلم میرولی په کندهار ولایت کې د وسلوال بریټ په ترڅ کې ټپي سوې دی. تاکا سوي د جوزجان د پخوانی ولی احمد اشتی قضیه دروانی اونۍ په ترپای استري محکمې ته واستول سي. د ننګرهار په هسک مینه ولسوالۍ کې د یوې دینی مدرسې څوارلس ښوونکي د داعش له منګولو آزاد شول. د افغانستان د مشرانو جرګې د کورنۍ امنیت کمیسیون اندېښنه لري چې په کورنۍ چارو وزارت کې وروستي بدلونونه به امنیتي وضعیت لا پسې خراب کړي. د امریکا د استخباراتو د یو راپور له مخې ایران له روسیې څخه د کروز توغندیو د اخیستلو لپاره په خبرو بوخت دی او شایي نورې وسلې هم له روسیې وپیري. د امریکا دفاع وزارت وایي په یمن کې د یوې اونۍ په ترڅ کې پر القاعده شبکې تر دېرشو ډېر هوایي بریدونه کړي دي. په اردن کې هغه 15 بندیان چې د بیلابیلو جرمونو ترسره کېدو له کبله په اعدام محکوم شوي وو نن سهار زندې شول. او د ترکیې ولسمشر په هغه هیواد کې نیول سوی جرمن خبریال یو جاسوس بللی دی.
اوس هم سهرګل امیرزی له اقتصادي خبرونو سره.
سلام، دا هم اقتصادي خبرونه. د افغانستان د متشبثینو بورډ وایي چې په تیرو 15 ورځو کې هیواد د چابهار بندر او ریخمو پر لار د اړتیا وړ خوراکي او غیر خوراکي توکو تر زرو زیات کنټینرونه راوارد کړي دي. د افغانستان د متشبثینو د بورډ رئیس رحم الدین حاجی اغا نن ازادي راډیو ته وویل چې د کندهار، فراه، نیمروز، هلمند او هرات سوداګرو په همغږۍ پریکړه کړې چې د افغانستان د اړتیا وړ توکي به د پاکستان پر ځای له نورو هیوادونو پوره کوي. دا په داسې حال کې ده چې شاوخوا دوه اونۍ وړاندې پاکستان په ناڅاپي توګه له افغانستان سره نښتې لارې د خلکو او ترافیکو پر مخ تړلې دي. د افغانستان د سوداګری او صنایعو خونوای د هیواد په مرکز ولایتونو کې د سبزیو او تازه میوو د ساتنې په هدف د لویو سړو خونو د جوړولو په پلان کار پیل کړی دی. د دغې خونې ویان سیامالدین پسرلی نن ازادي راډیو ته وویل چې په دې برخه کې له دولتي او خصوصي سکتور څخه ژمنې هم ترلاسه کړي دي. د ښاغلي پسرلی په خبره دا مهال تر ډیره د هیواد تازه میوې او سبزیجات ګاونډیو هیوادونو ته د سړو خونو د نشتوالي له امله ارزانه صادرېدل چې د موسم په تیرېدو سره به بیرته هیواد ته په لوړه بیه راتلل. د نوموړي په وینا اوس د هیواد په دولتي او خصوصي سکتور کې دا توانایي شته چې خپلې میوې او سبزیجات په خپل هیواد کې خوندي کړي. نن د کابل په بازارونو کې د ځینو خوراکي توکو بیې په دې ډول دي: یو 40 کیلو بوجې پاکستانی وړه یو 120 افغانۍ، یو 50 کیلو بوجې قزاقي وړه یو 145 افغانۍ، یو 50 کیلو بوجې بوره 2210 افغانۍ، یو درې نیم منې بوجې وریجې 1400 افغانۍ او 14 لیټر غوړي یو 1200 افغانۍ. په کابل کې نن هم یو لیټر پېټرول تیل 45 او یو لیټر ډیزل تیل په 340 افغانۍ پلورل کیږي. او د کابل د صرافانو د ټولنې معلوماتو لمخې نن افغانۍ د ځینو بهرنۍ وسارو سره په دې ډول بدلېږي: یو امریکایي ډالر 85 افغانۍ او یا پوله، یو یورو 1 افغانۍ 85 پوله، یو انګلیسي پوند 3 افغانۍ، یو سعودي ریال 13 افغانۍ، زری رانی تومنه 19 افغانۍ 85 پوله او زر پاکستانی کلداري 640 افغانۍ. لملتیا مو مننه.
دوستانو د خبری مطالبه برخه په همدې ځای پای ته رسو. زموږ غږ آزادۍ رادیو ناوړی سمو خبرونه هر ورځ سهار له 8 بجو پیلېږي او د ماښام تر 9 بجو پورې په منځنۍ چپه 12.9 په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د افغانستان په ګڼو خارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 7.5 اوریدل کیږي. که انټرنیټ لري بیا نو زموږ ویب پاڼه کتلی شي، ازادي رادیو ډاٹ کام مو د ویب پاڼې پاته ده. اوس هم رازو 19 پروګرامونو ته تاند څنګ خبريږي، ورپسې حقیقت څه دی له یاده مو باسي.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د تان څنګه خوږو اوریدونکو سلام. دا ونې به د هغو ځوانانو خبرې واوري چې د خپلو ولایتونو د ژغورنې غږ پورته کړی، دوی څه کړي او څه لاسته راوړنې لري.
تغیرات خیاوا بیدا ای ضرورت هم کی مخ کیڑی را ډیر اغلا ک ول وس لیر کم اغلا کی
په ټوله ولایتی ادارا کی د دی ویرینا لکه وردا ژغورنا چې نو مریض وو کویل ته موجود وی کورونه نهایت چټک شوه.
د دار رسی برابرېږي، ګڼ خلک راټول دي او د اعدام ننداره کوي. میدان ښار ته نږدې په چک ولسوالۍ کې نام نیتی ځواکونه او نه هم عام خلک د دې اعدام په وړاندې عکس العمل ښیي. همدلته د پولی تخنیک پوهنتون د انجینری پوهنځي د څلورم کال محصل فیض الرحمن د خلکو په مخ کې په دار ځړول کیږي. لا دې پیښې راوروسته د میدان وردګو ولایت یو شمېر ځوانان په ټولنیزو شبکو او رسنیو کې د خپل ولایت د ژغورنې غږ پورته کوي. اباسین بریال چې د وردګ ژغورنې مبارزې مخکښ بلل کیږي، وایي د کلیوالو د ژغورلو په خاطر یې دا مبارزه پیل کړې.
چې ما کله دغه صحنه په ویډیو په عکسونو کې کته، لیکل به مې چې د دې دار سر ته مه ګورئ چې څوک را ځوړند دی، د دې دار ځمکې ته وګورئ. زرګونه کسان هلته ولاړ وو، موبایلونه په لاس کې وو. دا د دوی لپاره یوه تفریح وه او فلم برداری کوله. په دا دومره مغرورو پښتنو کې دومره څوک پیدا نه شول چې حداقل یو عکس العمل وښیي. افغانان خو داسې نه وو، د دوی خو د غازي توبونو چغې نیم تاریخ یې ډک کړی. په همدې باندې لیکل ما اول شروع کړل. ورو ورو دغه داوطلب ملګري چې د ما په څیر درد احساسوو راډېر شول. چې راډېر شول موږ داسې فکر وکړو چې د ژغورنې چیغه نتیجه ورکوي. دا یو هلک نه و چې دلته اعدام شو. په دې دښته کې بله ناغه د کال په اوږدو کې تر شلو اعدامونه کېږي، حتی ښځې پکې وژل کېږي. ما دې خلکو ته پیغام دا و شروع موږ په دې وکوله چې دا غرور یوازې په خبرو نه دی. که تاسو غرور لرئ او په خار کې ناسي مسون یا هغه کورنۍ هم دروازې لري، غرور لري، عزت لري، تر څو به تاسو کلی پرېږدئ یا فقیر خلک څه وکړي چلته پراته دي، د دې غم وخورئ.
د میدان وردګو په ګاونډي ولایت لوګر کې هم یو شمېر ځوانانو د خپل ولایت د ژغورنې غږ پورته کړی. د همدې ځوانانو له ډلې شکرالله لیوال وایي په لوګر کې د حکومت واک او خدمات یوازې تر مرکز پولې له محدود دي، ځکه دوی اړ شول چې خپل غږ اوچت کړي او له حکومت څخه وغواړي چې نورو سیمو ته هم پام وکړي.
د دې دولت حاکمیت یا چارواکو ټول کړنې فقط هغه ولایت تر محدوده پورې چربیرې، لغه خاص محدود نه خو ته نه دولتونه دولت کړنې نه خدمات ایرای و. نو هغه تاسو نه چې د امنیت له وجې نه څول وسونه زموږ چې په دیر لس کال څول کال چې سوچ مطلق کلا بند دي. ته ټول غټه ستونزه د معرف چوپ خروار کې و چې هلته څور لس کال د دولسم سوخ نه فرق شوی کېدې چې د افغانستان پیس ګوټ کې مسه کار نه شوی. تاسو خپل سره رقم قیاس کوی، یو ولسوالۍ چې هغه یو برحاله تشکیل ولري، هغه ولسوال ولري، دولتي تشکیلات امکانات او معاش او ټول ازوقي ورته ورسیم، اما څور لس کال د رسنو سوق فارغ سوی نه. نو دا چې ستونزې او مشکلات موږ دې ته اړ کړو چې تر زو موږ خپل غو چتکو.
د ولایتونو د ژغورنې مبارزه هغه ځوانان کوي چې ډیرای په کابل کې دي، خو په ولایتونو کې میش ځوانان بیا په دې مبارزو کې ډیر ونډه نه لري. په لوګر کې د زیار مدني ټولنې مشر رفیع الله ستانکزی وایي په ولایتونو کې ځوانان د چارواکو او وسلوالو له ویرې او د ځینو مصلحتونو له کبله خپل غږ نشي پورته کولی.
که دغه ستونزې دوی ووایي بډاګی کې چارواکي تر خفه کېږي، دوی وظیفه له لاسه ورکوي، یا دوی هغه کومې شریک ګټې چې دي هغه له لاسه پکې ورکوي. کابل میاشتې خلک چې دي د خپل ولس اناچاري احساس کړې وه، د هغه مقابل کې دا غږ راجک چې نسبتا یو څه خوندي دي خلکو نه. او بل هلته ولایتی چارواکو هم داسې زمینه برابره کړې، ځکه هغه سیستم داسې فاسد سیستم ونې نه څوک ورغلی دي، یا به هماغه خلکو سره چلیږي یا د ایسته غورځوي. نو هغه ځوانان یا هغه خلک چې هلته په ولایت کې دي، دغه له ډار هم که چیرې هغوی په ضد کې غږ جکي ایستي له هغه سیستم نه باسي لرې غورځوي. موږ کله چې دا غږ راجک که دغه سکوت مات شو، اوس ستا داسې ځوانان ځینې خلک ستا چې موږ سره همکاري کوي، بغیر مستقیم ډول هم موږ سره همکاري کوي.
که د ولایتونو د ژغورنې غږونه ملاتړ لري، مخالفان هم شته. په میدان وردګو کې مدني فعال او د ځوانانو د پارلمان غړی عبدالقیوم راستمن د وردګ ژغورنې مبارزه یو پروژه بولي. لا د سره مرکه کړې د اورېدو بلنه یې درکوم.
پروژه یې شکل ځان ته غوره کړی دی. مثلا دوی خپل د ژغورنې ناره په فیسبوک کې پورته کړې ده، په داسې حال کې چې دوی دغه هیڅ یو غړی نه دی تللی، د کومې ادارې څخه لیدنه نه ده کړې چې عملا یې چا ته ویل دا ته نیمګړتیا ده، دغه د کمی ده. بل دوی د مستعار آیډیګانو څخه استفاده کوي، یو په بل پسې بد ورد ویل کوي، د خلکو سپکاوی کوي، د خلکو شخصي حریم ته ننوځي، د دوی شخصیت کوشي کوي، چاته د کلینر نمبر کوي، چاته د بلشي نمبر کوي، چاته د بلشي نمبر کوي. قومي تعصب ته لمن وهي چې دوی شروع په باندې کړی دی او په دې رقم باندې وردګ نه ژغورل کیږي.
نو څنګه ژغورل کیږي؟
که چیرې غواړو یوه منطقه وژغورو، په یوه اداره کې د فساد مخنیوی وکړو، د ورور په صفت باندې راشو، هغه ته توصیه وکړو چې دغه تا نیمګړتیا ده، د خچا شخصیت کوشي باید پکې ونه کړو، هغه اداره باید د ځان سره همکار وکړو. که چیرې دوی په خپلو وعدو کې یا د خپل فساد له منځه وړلو کې پاتې راغلل، نو بیا حق لرو چې مظاهرې هم وکړو، په فیسبوکو کې لیکنې هم وکړو.
خو دوی وایي چې موږ لومړی سر ورته ویلي دي چې باید فساد ونه شي، خو دوی د څو کلونو له تېرېدو را وروسته هم هیڅ ډول اصلاح په خپله اداره کې یا په ځان کې رانه وسته.
کتن دوی دا کار نه دی کړی. دوی زړه داسې ده چې د اروپا په شکل باندې باید دلته اداره باید فعاله وي، فساد نه وي، کې خو دغه حالا داسې راغلي چې مجبوري هر څه بمنو، فساد بمنو.
یعنی تاسو وایئ چې دغه فساد ومنو او هیڅ غږ پورته نه
نه د فساد د منځلولو مبارزه داسې نه ده لکه مخکې ما چې اشاره ورته وکړله. راشه ادارې ته به ورشو، اړوند ادارې هغه په چارواکي لري. که چیرې یو رئیس د فساد په منځلولو کې پاتې راځي، مثلا د پوهنې رئیس دی، د فساد باید ورته په ګوته کړو. که چیرې دی پاتې راځي ولایت ته به ووایو، که چیرې والي نه شي کولی اړونده وزارت ته به ورځو، او که چیرې دغه پوه شي دا مافیا ده، نو بیا پس دغه چیغه پورته کوو چې دلته مافیا را باندې حاکمه ده، فساد له منځه وړي، دوی په خپله زمینه ورته مسایل
دي. خو دوی وایي چې دغه مافیا حاکمه ده اوس.
اصلا دوی چې دغه چیغه پورته کړې، دوی په خپله د مافیا یوه برخه ده. دوی غواړي د همدې طریقه د غوړه ژغورنې د پاک نامه څخه استفاده وکړو، په قوم کې ځان مطرح کړو، د آینده دپاره د خپل ځان یا ملګرو دپاره د پارلماني چاکن یا ولایتي رو ټاکنو ځان دپاره کمپاین ورته وکړو، د خلکو د احساساتو نه ناوړه استفاده وکړي.
ولې ته د چارواکو ننګه کوې یا ولې د دوی مخالف یې؟
زه د چارواکو ننګه په هیڅ صورت باندې نه کوم. تیره ورځ هم زه په ولایت کې ناست یم، دوشنبه په ورځ باندې په والي مې انتقادونه کړي، په ریاستو مې انتقادونه کړي، د خپل حق مې ځینې غوښتی دی. هو د دوی په مقابل کې ځکه ولاړ یم، مثلا دوی شخصا په ما پسې لیکلي دي چې دا چای خوایم یا کېږي پیسې اخلي، په داسې حال کې دوی په ما باندې یوه اروپایي ثبوت کاذه دي، دوی طلاقه یم، او دوی مبارزه ماته پروژه ښکارېږي. د دوی سره په وار وار باندې ناست یم، تلیفوني تماس مې ورسره نیولي، نږدې ورسره ناست یم چې ماته قناعت نه دی راکړی. آخر کې ماته ویلي دي چې تاسو ګروپ زن ځوانان د ما سره ملګري دي، مدني ټولنې دي، ځوانان دي، مدني پالان دي. په آخر کې موږ ته دي ټیم والا ویل دي چې تاسو موږ سره یو ځای شئ، موږ تاسو ته وړاندې کوو.
خو د وردګ ژغورنې مبارزې مخکښ اباسین بریال دانه مني چې دوی دي د چا پر شخصي حریم تیرې کړی وي.
یوازینی شی چې ډېر ټینګار پرې کوم هغه دا دی چې د چا په شخصي حریم تیرې نه دی پکار. کله هغه په ژوند کې ته هر څه ګوري، دوی چې په موږ کوم اتهامات لګوي، یو سند دی زما په اړه، زما د ملګرو په اړه وړاندې کی، مونږ دغه د میدان خار دغه اختر محمد تایری په چاو خرج باندې کی. خو ولی محکمې ته دوی نه دي، ولی څوران ولی ته دوی نه دي، ولی په مونږ ریزن شي کولای. اما مونږ چې کوم څه لیکو، تاسو به یو داسې څه ونه ګورئ چې په هغه کې اسناد او مدارک پراته نه وي. خو وای قاضي ملامتول مزن ملامت دم، یو چاته چې ولایت په خپل شخص ځای ورکړی وي، یو څوک چې د دې لیکلو درې زره څلور زره افغانۍ اخلي، هغه به څنګه د ولایت غیبت وکړي؟ هغه به څنګه غلطه خلوي؟
په کونړ کې هم د میدان وردګو او لوګر په څیر ستونزې ډېرې دي، خو هغه ستونزه چې نن سبا د دې ولایت په سطح مهمه بلل کېږي، په غیر قانوني ډول د ځنګلونو وهل دي. لاس مودې راهیسې د دې ولایت ځوانانو په ټولنیزو شبکو کې د ځنګلونو د ژغورلو غږ پورته کړی. خو د کونړ اوسېدونکی رضوان الله شپون وایي اوس هم په کونړ کې ځنګلونه وهل کېږي.
د لرګو وهل اوس هم جریان لري، اما د دغه غږ یو برکت دا و چې خلکو ته فکر ورسېد، ځوانان په دې پوه شول چې که نن د کونړ ځنګل وهل کېږي، یو چارواکي ته ګټه رسیږي، سبا به هغه چارواکي په اروپا کې په یو لوکس کور کې ژوند کوي، ګر چاپیر به ځنګل وي، هوا به صافه وي، اما په کونړ کې به زه طوفانونو سیلاونو ته به زه پروت یم، یعنی ځمکه به زما وړي، ماشومان به زما مریضان وي، هوا به په ما ګرمیږي، یعنی دا ټول تاوانونه به موږ ته پاتې کیږي، او دغه خلک به سره د خپلو بچیانو په اروپا، په امریکا او په نورو غربي ملکونو کې آرام ژوند کوي.
رفیع الله ستانکزی هم وایي له هغه وروسته چې دوی په لوګر کې د ژغورنې غږ پورته کړ، په ځینو برخو کې بدلونونه راغلل.
تغیرات خو یوه بیدایي ضرورت هم کې مخکې ډېره ډېره غلا کوله، اوس ډېر کم غلا کوي او ډېره په ډار یې کوي. بل خروار کیس لیسه نه وه، ول دغه کله چې لوګر ژغورنې راجک وروسته هغه هغوی راغله، معرف وزارت دلته راغله، دلته یوه خاصه بودیجه اختصاص شوه خروار ولسوالۍ ته چې هلته باید 45 یا 55 استادان سره دوی سوپر سکل ماشینه ورکړي تر څو هلته لیسه را جوړ کړي. و چې هلته هم دوی یو څه فساد وکړ، خو یعنی دغه زمینه لوګر ژغورنې د غږ راپورته کړه، او هلته دغه امکانات برابر چور لسم پوری مکتب شته. دا انشاءالله یو پروسه ده، دا به اوږدمهال یو رو به سمون راځي.
اباسین بریال هم د هغو لاسته راوړنو یادونه کوي چې د وردګ ژغورنې د مبارزې په پایله کې لاسته راغلي دي.
موږ دوه ولسوالان درلودل چې په کابل کې اوسېدل، یو د قربان د لارې جلیس ته لاړو، او دویم چې دی د میرداد ولسوال دی، دوه نیم کاله وروسته اوس هم په کابل کې دی. اوس ولایت هڅه دي کوي چې نوی ولسوال مقرر کړي او کسان یې راغوښتي، خبرې ورسره کړي. په ټوله ولایتي اداره کې د دې ویرې نه لکه وردګ ژغورنه چې نامری ځواک وي هلته موجود وي کارونه نهایت چټک شوي. د فساد هغه حد اقل ته رسېدلی دی، غیر حاضري صفر ته راټیټه شوې ده. موږ اوس د یوې محلي شورا موقعیت غوره کړی چې چارواکي ځان موږ ته په ځواب ویلو مکلف ګڼي. موږ یوازې دې ته خوشحاله نه یو، موږ 200 ورق اسناد لرو، 15 دوسیې مو جوړې کړي چې شخصا اقدام کوو. چون د وردګ میدان وردګو څارنوالۍ په دې چارواکو زور نه رسېږي، د کابل مرکزي څارنوالۍ ته د دې دوسیې د سپارلو لپاره مو ټول ډاکومنټ برابر کړی او هغلته یې دوی ته سپارو.
بریال وایي د وردګ ژغورنې مبارزې نتیجه مثبته وه او باوري دی که ځوانان په ښه نیت د یو کال لپاره دغه مبارزه جاري وساتي، یو لوی بدلون ته به دروازه پرانیزي.
دا حالات بالاخره بدلول غواړي، نه روسانو در بدل کړ، نه انګریزانو در بدل کړ، نه امریکایانو در بدل کړ. بالاخره ځوان نسل مکلف دی، د دې وطن اوبه څښلي، اکسیجن یې تنفس کړی. دوی لږ تر لږه دا باید ثابته کړي چې تغییر ممکن دی، اصلاحات ممکن دي. دا وکیلان چې په سنا کې، په پارلمان کې، په ولایتي شوراګانو کې ناست دي، دا زموږ وکیلان دي، زمونږ اربابان نه دي. شخصا د یو ماکل په توګه زه حق لرم چې خپل وکیل مجبوره کړم پوښتنه کوي کنه ورنه وکوم. چارواکي تر اوسه چا ویرولي نه وو، چا ورته ویلي نه وو، هغوی ځانونه په ځواب ورکو ویلو لسته مکلف نه وو ګڼلي. اوس د لومړي ځل دپاره متوجه کېږي که یو څوک وغواړي هغه کولی شي چې موږ په هر شکل وي موږ را کنټرول کړي، د موږ نه حساب وغواړي، زموږ نه کتاب وغواړي. زه په دې باور یم چې که یو کال پورې موږ مخته لاړ شو، په افغانستان کې متحد با فکر مقدس پاک و غیر سازگاری زبانان کولی شی 70% تغییرات را.
خوب گوریدون کو داتا نسانگی محمدل تپیت رسیگی تر بلی خبروانی موالا ملشا.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوال سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
حقیقت څه دی؟
غزنی د افغانستان یو له هغو ولایتونو څخه دی چې پکې په زیات شمیر کې بهرني جنگیالي موجود دي. کله نه کله داسې غږونه هم پورته کېږي چې ګواکې اکثره دغه بهرني وسله وال د داعش ډلې پورې تړلي کسان دي. دا چې په سیمه کې وضع په څه ډول ده او دغه بهرني وسله وال څه ډول فعالیتونه لري، د بحث ته مو د غزنی د امنیت قومندان جنرال امین الله امرخیل رابللی دی.
جنرال صاحب امرخیل، ډېر زیاته مننه چې وخت مو راکوسو د غزنی د روانې وضع په ارتباط باندې تاسو سره ځینې مسایل مطرح کړو. غزنی یو له هغو ولایتونو څخه ګڼل کېږي چې پکې په زیات شمیر کې بهرني وسله وال موجود دي. ستاسو خپل انځور څه دی چې په کومو سیمو کې دوی په څه ډول فعالیتونه لري؟
غزنی ولایت کې تقریبا 142 بانډ ګروپونه دي چې 2000 مخالفین تشکیل دي. اصلي د دوی د پردې تر شا چې جګړه رهبري کوي په غزنی کې ټول خارجیان دي. په دې کې عربان شامل دي، په دې کې پاکستانیان شامل دي، په دې کې د مرکزی آسیا میانه د دې هیوادو اتباع شامل دي. اما فعلا پورې په غزنی کې ثابت مرکز داعشان وجود نه لري.
اما مسله امر خیر سپراتلو چې تر ډیره پورې کله چې موږ د ولایتي شورا له غړو سره خبرې کوو یا په سیمه کې د نورو کسانو سره، دوی د داعش د موجودیت په ارتباط باندې خبرې کوي، اته نښو نښانو ته اشاره کوي. اما حکومتي چارواکي یا امنیتي چارواکي تل دغه موضوع ردوي. موضوع څه شته؟ ولې دا تفاوت موجود دی؟
دغه پدیده چې دا یو تردد لار لري د غزنی د ناوی ولسوالۍ چې تقریبا اته کال کېږي چې دا ولسوالۍ د مخالفینو په لاس کې ده. ناوه ولسوالۍ اصلي مرکزونه چې تقریبا 2-3 فامیله په خاک افغان د زابل په ذاتي مرکزونه د ټرننګ هم موجود دي په خاک افغان کې.
یو څه معلومات چې موږ د خاک افغان ولسوالۍ نه راټول کړی دي، هغه کې تر ډېره پورې دا ویل کېږي چې دوی نه یوازې هلته موجود دي، حتی سوه کورنۍ دي، ماشومان ښځې هم ورسره دي، بلکه دی په پراخه کچه باندې جلب و جذب هم کوي. اساسي پوښتنه دا ده چې امنیتي ځواکونه ولې اقدام نه کوي؟
موږ په خپل ساحه کې اقدام کړی او دا پیشنهاد هم کوو او کړی هم ده چې کچیرې عملیات مشترک د څو ولایتو ترمنځ پلان ګذاري کېږي، موږ حاضر آماده چې د زابل ولایت سره په هره سیمه کې چې د موږ سرحد دغه سره مشترک عملیات پر لاره واچو. په ساحه کې چې د موږ سره داد دي، د موږ ساحه مسئلات تر غزه د موږ هلته کاملا دوی تحرکات کوي. موږ د دوی د تحرکاتو د شنډولو لپاره هم ولس بسیج کړی دی چې هلته ټول ازاراجاتو د جاغوري خلک بسیج دي، حتی خپله په شکل د خیزش یا پاڅون اسلحې لري.
امر خیل صاحب، په ځینو سیمو کې داسې انتقاد موجود وي چې نه هماهنګي یو اساسي علت ګڼل کېږي چې امنیتی ځواکونه په موثره توګه اقدام نشي کولای او دغه زمينه برابروي چې مخالفین یا بهرنی وسلوال د ځانونو خه منظم کی د جګړې لپاره چې په هغه وخت کې په ډېره لویه بیه تمامي امنیتی ځواکونه ته په غزنی کې هم دغه ستونزه شته د عدم هماهنګي
د مونږ خو اول خو خپل پولیس سره د مونږ کامله هماهنګي ده دا روسته د شورا امنیت
تقریبا تاسو د پولیسو یې مثلا تاسو د ملي اردو تاسو د محلي پولیسو تاسو د پاسون کونکو ترمنځ هماهنګي موجود
هم دا وایم زه د مونږ هغه پاسون کونکو چې په غزنی کې دي دا یعنی ډېر سړی چې وایي مقایسه نه کېږي یعنی بهترین مونږ محلي پولیس لرو فعلا او هغه خلک چې پاڅون یې کړی هغه هم هېڅ نه وه شکایت تاسو ته به معلوم ډېر کم شکایت یعنی بهترین هغه د خیزش خلک عام ولس ورسره دغه په مټ باندې دوی هلته پاڅون کړی ده
کې لږ څه شکایت د دې وو چې دوی ته اکمالات نه رسېدل دوی ته کله محاصره پاتې کېدل دوی د محاصرې نه دا خلاصون هڅه نه کېدله
دوه رقم شکایت موجود و زه چې هم لاړم په اندړو کې پاڅون سره و هغه چې لازمه حمایت نه وسوی کنه دولت هغه باید په دولتي په چوکاټ کې موږ ته د پولیسي محلي تشکیلات هم درلود باید فعلا هم مدغم سي چې هلته یو دوی د یو قانوني چوکاټ کې شامل سي یا ډېر محدود خلک چې خلک یې پازه بول مثلا باجګیري کوله مثلا ظلم یې کول تیری یې کول وس د دوی د ولس اعتماد هم پاتن کوون کوم د محلي پولیس حاصل کړی دم دغه د چې په غزنی کې ډیر اصلاحات راغلي دي او هیڅ نه نوستو زغ باجګيري اغلا او چې په خو هغه وس نسته
مسلسه د 2014 کال موضوع تر شو طالبان په یو وخت کې په شمال کې قندوز په بغلان په لخمري باندې جنوب لویدیز طرف ته په لشکرګا باندې په ګرین کوټ باندې تقریبا په ډیرو لندو فاصلو کې عملیات دی اجرا کړل په غزنی کې کیسه سخت بل اندې
دی مونږ خو تقریبا 15 سوالی لوړ تعدیل لري فعلا هم او تاسو بهتره معلومه ده چې د کوټې شورا او د پیښور شورا هغه ډیری غړي د غزنی ولایت او بل خپل آیسا یا پاکستان هم ډیره توجه د غزنی ولایت په دې کړي چې دلته هم غواړي چې مذهبي جنګونه چې د داعش موضوع ده هغه لارې کواچي هم د کابل ته نږدې ده بنان دفاع د مشروع دفاع دادی مونږ حق ده مونږ تقریبا 3 کاله په 15 کال کې په دې شپږ وو میاست چې اوس تقریبا 12 میاست موږ وسو 15 یا وړې او غټې عملې د دښمن د موږ د استخباراتي معلوماتو په دقیق معلوماتو باندې دوی موږ په شاته بولي او خونسا کړي دي او دښمن ته ډېر جدي تلفات اوښتي په دې شپو کې هم تاسو ته بهتره معلومه ده چې څو هوایي ضربات وارد شو چې حتی موټر بمونه او هغه د دوی قطات سي وو انتحاریان و غلبه انتحاریان
په ډیرو سیمو کې د ملي پولیسو تلفات زیات دي او د دې اساسي علت دا ښودل کېږي چې په وخت د اکمالات نه رسېږي که د په محاصره کې پاتې شي د ژغورلو هڅه یې نه کېږي یا د مخالفینو د موجودیت په اړه باندې دقیق معلومات نه وي موجود په غزنی کې وضع څنګه ده تلفات د پولیسو
موږ هم تلفات لرو شهیدان لرو جګړه دښمن د خلکو کورو ته ځغلولې د خلکو له کلي استفاده کوي مساجد نو په کلیو په بانډو کې جګړه عام ستونزمنه ده بل تر اوسه پورې زه په دې عقیده یم چې دا موږ د پولیسو او د اردو تر منځه پورې ده د وظایف نه تقسیم شوي دا غټ مشکل ده که چیرې پولیس په لومړۍ کرښه کې چې لکه اوس په کلي په بانډو کې چې زموږ محلي پولیس دي هغه چې مجهز چې باید له خپل دفاع وکړي هوایي حمایه ولري نه لري بنان دا یو علت د تلفاتو دا هم ده علت دا ده چې که چیرې پولیس په لومړۍ کرښه کې جنگ کوي باید هماغسې د افغانستان د اراضي د چالشو او د خارجیانو د مداخلې د پاکستان د ایران د هغه مطابق تجهیز سي او موږ باید څو صنوفه چې دي د عسکري کې دا باید لکه حلقه غوندې زنجیر غوندې تړلي دي که چیرې پولیس هوایي حمایه ولري توپچې حمایه د موږ پوستې ولري د موږ تلفات کمیږي
همدلته دغه بهرني ځواکونه چې اوس تقریبا د غوس ملاتړ یا قاطع ملاتړ ماموریت پر مخ بیایي د دوی برداشت دا ده چې رهبری کې ستونزه ده او دغه یو علت ده چې د پولیسو تلفات هم زیات دي د موضوع تاییدوي تاسو
زه نه تاییدوم په دې چې دغه رهبران څه اوس دي دوی په دې څلوېښت کلو کې په جګړه کې لوی سوي دا ټول ارکان یې اربان دي زه دا وایم چې که چیرې پولیس موږ په لومړۍ کرښه کې استعمالوو باید هماس تجهیز سي ته په یو انګري توپ
فکر نه کوئ چې دا د عدم تجهیز موضوع د ښه رهبرۍ سره تړاو لري ښه رهبر باید خو هغه دی
ښه رهبر هغه ده چې هغه کمه قوا صحیح استعمال کړي یعنې له کم ظرفیت نه ډېر دستاورد لاسته راوړي دا هم د مدیریت به باید ضعیفه وي اما په مجموع کې
استراتیجی جوړی کی جنگ هدف مو د مدیریت هغه ساحه دی چې ولې کله چې پولیس یا ځواکونه لومړی کرخه ته لیږل کیږي باید د مخالفینو په اړه باندې کافی معلومات ولري. دی باید په دې پوه وي چې دغه ځواکونه زما هوایي قوت اړتیا لري، امبولانس ته اړتیا لري، هر څه ته اړتیا لري.
ګوري تاسو به مقایسه وکړئ، یو سرباز د ناتو په افغانستان کې یو دولس لکه یو میلیون دوه لکه ډالر په کال کې دوی مصرف درلود. د افغانستان یو سرتیری باندې تقریبا درې زره ډالر مصرفي. اول دا قابل د مقایسه نه ده. بل ستراتیژي د افغانستان د جګړې باید تغییر وکړي. د ما په عقیده په افغانستان کې باید باسقیند او کومندایي عملیات اجرا شي. تاسو که د ناتو قانون د هم یا د مونږ قوانین د جنګي یا حقوق بشر مونږ په کلی کې جګړه نس کوله اجازه نه راکي. په اصول د ماربی کې هم همدا چې اول حمله باید په نظامی مراکز باندې وسی. اوس لته یو غټ ستونزه داده چې جګړه مخالفینو د ایسای دستور د خلکو په کورو کې غزولې.
موږ یو ډېر خوړ وړاندیز وکړو په داسې مواقعو کې باید کومندوی عملیات وشي.
په افغانستان کې باید کومندوی ما فشرده تره نشته کړی. د افغانستان د جګړې لپاره دا طرح ده چې مونږ باید ډېره قوه استعمال کړو.
دغه طرح چې تاسو په نظر کې نیولی دی دا مو دوی ته وړاندې کړی او دلیل ورکون څنګه دی؟ دوی مني
امکان لري چې دوی غور پوه کړي. خو ما دا طرح ده، ګوري اول که چیرې په غزني کې 300 نفر زبده قواو ته ضرورت نور په ضرورت نه ده، که چیرې مونږ هلته دوه جوړه یو جوړه هلیکوپتر او 300 نفر کومندوی ولرو. اوس دفتن د جګړه داسې ده چې وخت ډیر قیمت لري په جګړه کې. کچیر هر لورې چې وخت لاس ورکی هغه بایلن کې د جګړې ده. کچیر موږ منتظره ریزرفونه جوړ کړو په ټول ولایتو کې د دښمن تحرکات پیدا شي دا جواب باید آنی تور ورکنه چې په کلیو کې موږ ډیر قطعات ورپسې ولیږو. دا د دښمن تحرکات یعنی منجمدی یو
بله او بخښه دا اوس چې کومه وزره مستشمه ده تاسو په وینا دښمن د خلکو په کورونو کې په کلو کې ځای نیولی ده. دا خپله د هغې د پیاوړي کولو موقع نه برابروي ځکه تاسو عملیات نشئ کولی. عملیات درېدلی دي د ملکي تلفاتو د ویرې یا نور مسایل.
اوس خو دا لویه ستونزه همدا ده که چیرې دښمن د خلکو له کورو استفاده ونکړي دا دښمن په یو میاست کې په افغانستان کې ګیلامې ټولیږي. اما اوس زه فکر کوم چې جګړه باید تغییر وکړي، جګړه باید کومندوی شي، جګړه باید
داسې نښې نښانې لیدل کېږي چې رهبری غواړي جګړه کې دغه بدلون راولي.
نه امکان لري په دې چې زه خو ډېر ساعته په کاته ساعته کې قومندان یم. اما عمر مې چې تېر کړی دی د نورستان، کونړ، جلال آباد په جنګو نور ځای کې او مال دلګی مشری شروع کړی. زه اوس چې ما مطالعه وکړه په غزنی نور جو کې جګړه په ډیر قوت استعمال باندې
کچرته جنگ په ستراتیژي کې تغییر را نشي همداسې دوام وکړي.
جنگ موږ به زمینګیری و مثلا موږ قطعات په دې چې دښمن ډیر مینونه کاری او تاسو یو ستراتیژي د دښمن داده چې د پاکستان په امریکا کې ډیر قوي مواد منفجره په شمول د آر ډی ایکس ورته وایي چې دا استعمالیږي د افغانستان د ورانولو لپاره. هغه ترک عملي سي اول دښمن په ساري مکمه نسي کول په کومندوی وخت چې پوس چې دلته کومندوی ځواک شته له هلیکوپتر سره. دویم ترکات د دوی منجمد کیږي. دریم د دوی رهبري هغه کلیدي رهبري او مغز متفکر چې عربان دي چینیانان دي د پردې تر شا جګړه رهبری کوي په دې مرکزو باندې باید حمله وسي. او په څنګ کې که چیرې دغه سي عملیات وسي د موږ د خپل نظامیان روحیه لوړیږي، هم پوهیږي چې موږ مایه کیږو، تلفات هم کم کیږي. د دوی هغه ماینونه چې اوس استفاده کیږي مواد منفجره دا هم بې تاثیره کیږي. په دې چې عملیات کومندوی کیږي که څه هر څومره ماینونه دوی فرش کړي که څه اوس فرشي هغه بیا نتیجه نه ورکوي.
د ازادي راډیو عزتمن اوریدونکو تاسو واوریدل چې جنرال صاحب امرخیل په افغانستان کې د جګړې د موجوده ستراتیژۍ د بدلون غوښتنه کوي. سوله یوې خوا د بې ځایه مرګ ژوبلې مخنیوی وشي او له بلې خوا د لږ ځواک په کارولو سره زیات څه ترلاسه شي. دا چې د روانې وضع په پام کې ساتلو سره د افغانستان دفاعي او امنیتي ځواکونو مشران دا ډول وړاندیزونو ته چې د جنگ د لومړۍ کرښې د قوماندانانو لخوا مطرح کیږي څه ځواب ورکول غواړي دا لا نه ده څرګنده. خو د جنرال صاحب امرخیل په وینا په موجوده حالت کې چې جګړه کلو او کورونو ته غځول شوې د امنیتي ځواکونو لخوا د زیات څه ترلاسه کول ګرانه پرېښي.
کردم در سرا خانه دیوران شو گرزم در سرا خان دیوران شجوگی گرزم در سرا خان دیوران شجوگی